سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلا صدای رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په بیان کې وویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د 13 جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محکمو ته واستول شو، د قانون پر وړاندې د نارینه او ښځې ترمنځ مساوات له منځه وړي. نوموړي ادارې له طالبانو غوښتي څو د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي د طالبانو پالیسیو د افغان میرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغیزه کړې ده. ریچارډ بینټ په یو تازه راپور کې ویلي طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تبعیض داسې منظم سیستم رامنځته کړی چې د ښځو لپاره تعلیم، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او پام ژوند کې د هغوی پر ګډون محدودیت لګوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مرستیال تلال چودری وایي پر افغانستان له هوایي حملو وروسته د ده په هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي نن روچرز خبري اژانس ته وویل چې پاکستاني ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او په دې ترڅ کې لسګونه مشکوک کسان نیول شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په پاکستان کې حملې هغه وسلوال کوي چې مرکزونه په افغانستان کې دي، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي د کوم هیواد امنیت وګواښي او وایي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانانو اچوي. بل خوا طالبانو پاکستانی چارواکو تایید کړی چې ځواکونه یې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي. پاکستانی چارواکو د خیبر پختونخوا په صوابۍ سیمه کې د افغان کډوالو د یو کمپ ټول دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلي دي. د صوابۍ د پولیسو چارواکي پرون له بریکای کمپ څخه د لیدنې پر مهال کډوالو ته خبرداری ورکړې چې حکومت رسمن دا کمپ بند کړی دی. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي، خو په وروستیو میاشتو کې د لړۍ چټکه کړې ده. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا غواښ کړی چې که ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړي نو د ایران پر ضد به پوځي ځواک وکاروي. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا کانګرس دواړو خونو ته په خپله اوږده وینا کې وویل چې د ده لومړیتوب ډیپلوماسي ده، خو هیڅکله به د تروریزم لومړۍ درجه پالونکي هیواد ته چې اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ورنه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي هغې داوي چې د ولسمشر ټرمپ اداره یې کوي یوازې د لویو دروغو تکرار دی. په همدې حال کې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې 26 د خبرو د پیل بل پړاو په درشل کې امریکا په منځني ختیځ کې خپلې پوځي کښتۍ او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې به را سره اوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو بندیزونه د دې سبب شوي دي چې د دغه ښځو او نجونو روغتیا اغیزمنه شي. دا چې ولي او د طالبانو محدودیتونه تر کوم ځای افغاني ښځې زیانمنې کړي دي وړاندې به په راپور کې درته وایو. بل پلو له پاکستانه راستنې شوي کډوالې وایي چې دوی هم لستونو سره مخ دي.
ډیر مشکلات یو دي، رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي، او دا ټول چالشونه د دې پروزمره ژوند باندې ډیر بد اغیزه کړې ده.
دا چې د کډوالو افغانستان په کوم سیمو کې میشوي دي ستونزې څه دي، دا به هم درته راپور کولرو. په ګاونډي پاکستان کې به پات شو چې هلته محصلین له پوهنتونونو شړل شوي دي.
تا ویل کېدل چې تاسو ویزه نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
نور به تعلیم درته لرو ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه زفر د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو له امله د دوی پرمختیایي وضعیت د جدي اغیزو خبر ورکړی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تربیت له رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې شمېر مېرمنې وایي چې د روغتیا اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ټینګار کوي چې پر ښځو د طالبانو سخت محدودیتونه د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د طالبانو د حکومت لولوري پر ښځو مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو ته د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دغه محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغیز کړی. ریچارډ بینټ دا خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یاهود شپږمه په ریلیف ویبپاڼه خپور شوې او پنجشنبه د هوت اومه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یو شپېتمه غونډه کې وړاندې شي کړي دي. په راپور کې راغلي په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړی. د بینټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له وړاندې د څو لسیزو جګړو، بېوزلۍ او کمو پانګونو له امله کمزوری شوی و، خو پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کمښت دغه سکتور لا زیانمن کړی او میلیونونه کسان یې له بنسټیزو او ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې هم وایي د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته صحیح خدمات نسته، ټول خلک له صحیح مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و، خو هغه اوس بند کړی دی، اوس بند ده. نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو، ځکه پیسې نه لرو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو لاسرسی تر بل هر وخت محدود شوی. له ډلې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
در بسیار از مناطق میبینیم که زنان
په ډیرو سیمو کې ګڼ شمېر ښځې اجازه نه لري چې روغتیایي مرکزونو ته له محرم پرته لاړ شي. په ځینو سیمو کې چې د ښځو د روغتیا لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ شوي وو، هغه یا د طالبانو له لوري تړل شوي او یا هم پکې د ښځینه کارکوونکو شمېر کم شوی دی. موږ ګورو چې د دغه محدودیتونو له امله د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه شوې ده او له زیږون وروسته دوی ته پاملرنه صفر ته راښکته شوې ده. دغه راز په کور کې د زیږون کچه لوړه شوې چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې ګواښونه زیات کړي دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالی په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي سره له دې چې له ستونزو سره سره افغان روغتیایي کارکوونکي په ځانګړي ډول ښځې لا هم په سختو شرایطو کې روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکوي. خو ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې تبعیضي تګلارې نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د افغانستان د ټول روغتیایي سیستم دوام او ثبات هم له ګواښ سره مخ کوي. ښاغلی بینټ له نړیوالې ټولنې نه د عاجلو او دوامدار اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې که دا اقدامات ونه شي افغانستان به له اوږدمهالو زیانونو سره مخ شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي طالبانو نه یوازې د ښځو ژوند محدود کړی، بلکې د افغانستان راتلونکی هم له جدي ګواښونو سره مخ کړی. د ښځو د حقونو فعالې حسینه رفیع ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی دی، بلکې ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی، ځکه کله چې نجونې زده کړې ته پرې نه ښودل کېږي او په اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز او سیاسي فعالیتونو کې برخه ونه لري نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پایله دا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکوي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخامخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو په کمښت کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 2015 کال د سخت مالي کسر له امله د 1545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي وو چې د دغه روغتیایي مرکزونو د تړل کېدلو له امله لږ تر لږه نږدې 4 میلیونه خلک اغیزمن شوی دی.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه وايي له ایران او پاکستان د ستنو شو کډوالو یو په دریمه برخه خزي اونجونی دي. یو نامه وايي له خزي اونجونی درستنیدونکو په منځ کې لا لډیر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر سنې شوې مېرمنې وايي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو دوه کلونو کې له ایران او پاکستان د نږدې 15 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 15مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړي اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشټواله کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وايي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلي چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې مېرمنې چې نږدې 2 میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپور کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ ښځې چې د ګاونډي هېوادونو نه ډیپورټ کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو ډېر رواني مشکلات سره مخامخ دي، اقتصادي مشکلات سره امنیتي او د ټول چالشونو د دې پروسمره ژوند باندې ډېره بد اغیزه کړې ده.
له ایران ستنه شوې صابره چې په خبرې اته میاشتې مخکې له ایران ستنه شوې له سختو اقتصادي ستونزو او د ملاتړ د نه موجودیت له امله له رواني مشکلاتو سره مخ ده.
له لوږې نور مړ کېږو، څوک خواړه نه راکوي، دلته ډېر ساړه دي، ډېر سوړ باد لګېږي، خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو. ماشومان مې ناروغ دي، که کوم ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي. ډیر سخت ده څه وکړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما داسې مهال د سنو شوی مېرمنو او نجونو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا 10 ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شویو ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی. داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او دغه راز یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي، خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول مېرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو، امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي. خو په تېرو 2 کلونو کې دواړو هېوادونو د کډوالو د جبري ریپورټ لړۍ تر بل هر وخت تېزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بېساري بللې. د سازمان د رواني فبروري په 14مه په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 1,50,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه نور د پخوا په شان تاوده او له شوره ډک نه دي. ښځې وایي چې ژوندۍ موسیقي منع او د موزیک غږول ډېر محدود شوی. نارینه هم ادا کوي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکي د نارینه په سالونونو کې رسمي خطبه وایي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي اندازه د رادیو پښتنې په دې اړه سواب نه کړي. نور تفصیل د سونه کاکړ په دې راپور کې اورو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي کیسه کوي چې د خوښیو محفلونه په ځانګړي ډول ودونه په وروستیو کلونو کې له محدودیتونو او بدلونونو سره مخ شوي دي. د دوی په خبره تاوده او له شوره ډک ودونه اوس په ساده محفلونو بدل شوي دي، چې په خبره د اقتصادي فشارونو، محدودیتونو او ژورو ټولنیزو خپګانونو پایله ده. د کابل اوسیدونکي انیسه تیر کلونه و سره پرتله کوي وایي
پخوا محفلونه ډېر له شوره ډک وو، هوټلونه په ښکلي ډول سینګار کېدل، موسیقي لوړه وه او خلکو په آرام زړه خوشحالي کوله، خنداګانې ډېرې وې او فضا ډېره توده ښکارېده. خو اوس حالت بدل شوی دی، ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې ساده واده وکړي، هم د اقتصادي ستونزو له امله او هم د ټولنیزو شرایطو له کبله. اوس موسیقي کمه ده، ډیکور ساده دی او خلک ډېر له احتیاط څخه کار اخلي.
د ځینو نورو په باور د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور عوامل هم شته، لکه د محفلونو پر جوړولو محدودیتونه چې د کورنیو پر چلند یې اغیز کړی دی. ماجبین د کابل بل اوسیدونکي وایي د طالبانو د مداخلې او احتمالي تاوتریخوالي ویره هغه تجربې دي چې د میلمنو تر منځ یې ویره او تشویش څو چنده کړی، او دې ته دا غوره ښکاري چې په ډیرو محفلونو کې ګډون ونه کړي.
همدې د میزان په میاشت کې نږدې اته محفلونو ته د دوستانو لخوا وبلل شوم، خو یوازې پیو کې مې ګډون وکړ. راته ستړي کوونکي تمامېږي او ویره او تشویش را سره وي. هره لحظه فکر کوم چې طالبان به راشي، برید به وکړي، ښځې به ووهي او نارینه به وټکوي. زه هر وخت په تشویش کې یم. له همدې امله فکر کوم چې که ولاړه نه شم ښه ده، نو ځکه ګډون نه کوم.
د ویرې تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړو له حقه محرومیت هم د خوښیو پر محفلونو سیوری غوړولی دی. د کابل اوسیدونکي فرزانه وایي که ځوانان واده ته هم لاړ شي، خبرې تر ډیره د خوښۍ پر ځای د ارمانونو په اړه وي.
هغه خوند چې پخوا و اوس نشته. که واده ته هم لاړ شو، تر ډیره خبرې همدا وي چې کاشکې مکتب خلاص وی، پانتون خلاص وی، یا نجونې یو بل ته وایي چې که پانتون خلاص وی اوس به مې زده کړې بشپړې کړې وی. یو وخت به په ودونو کې د خوښۍ او خوند خبرې ډېرې کېدې، خو اوس داسې نه ده. هغه پخوانی شور او هیجان نشته، ځکه هم ودونه بیرنګه شوي او هم د ځوانانو خوانۍ زړونه مینه او شوق نه دی پاتې.
ځینې نارینه هم وایي چې کابل کې د خوښیو محفلونه عملاً په چوپو او بیروحه غونډو بدل شوي دي. د کابل اوسیدونکی احمد الله ادا کوي چې په ځینو محفلونو کې د موسیقۍ او خوښۍ پر ځای ځانګړي مطالب او خطبې چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا هوټلونو ته لیږل کېږي، میلمنو ته اورول کېږي. دا زیاتوي همدا فشارونه لامل شوي چې ځینې کورنۍ په محدود او ساده ډول محفلونه په کورونو کې جوړ کړي.
په ځینو محفلونو کې چې زموږ خپلوان، دوستان او همکاران ورغلي، امر بالمعروف ځانګړي مطالب او خطبې ورکوي چې په نارینه و سالون کې خلکو ته واورول شي. د ښځو په برخه کې هم ډېر لږ ځایونو کې که ساز وي، اوس خلک له هوټلونو هم لږه استفاده کوي او زیاتره په کورونو کې محفلونه جوړوي.
هم غوښتل په دې اړه د لا معلوماتو لپاره په کابل کې د هوټل لرونکو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو د ازادي راډیو اړیکې ځواب نه کړې. د کابل ښار بل اوسیدونکی فریدون بیا ادا کوي چې که په کوم محفل کې د موسیقي غږ لوړ شي، د طالبانو د امر بالمعروف ځواکونه په ځینو مواردو کې زوم له ځان سره امنیتي حوزې ته بیایي.
کله چې د واده سالون ته ځې، له فاتح خانې سره یې هېڅ توپیر نه وي. یوازې ځې، کینې، ډوډۍ خورې او بیرته کور ته راګرځې. ستړي کوونکي دي، نه خوشحالي شته او نه جشن. کله چې له هوټله کور ته راشي، یو کوچنی ام پي 3 په ټیټ غږ چلانوي. اوکې غږ کوڅې ته ووځي، دوه دقیقې وروسته امر بالمعروف راځي، زوم هم وړي او د موسیقۍ آله هم وړي. که د ناوې کور وي، وایي یا ناوې بیایو یا آله راکړئ، تا مو په خپلو سترګو لیدلی دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وپوښتي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت په تیرو څه باندې 4 کلونو کې موسیقي حرامه بللې او منع کړې ده، او سلګونه د موسیقي وسایل یې سوځولي دي. د ځینو ښاریانو په باور د محدودیتونو، د چلند له ویرې، اقتصادي فشارونو او د زده کړو د ارمان ګډ اغېز د خوښیو محفلونه په داسې غونډو بدل کړي چې تر ډیره په احتیاط ترسره کیږي، نه په شور او خوښۍ.
له خبرونو ور آخوا
د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړه چې د پنجاب پولیسو د قید اعظم طبي پوهنتون یو شمېر افغان محصلین نیولی دي. دغه ټولنه چې اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي، مشر صدیق شریعتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان محصلین د ویزو د تمدید د پای ته رسیدو له امله نیول شوي، خو له ډېرو هڅو وروسته بېرته خوشي شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شو. دغې مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمېر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتي سه شنبه د هوت پنځمه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین تیره ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو. نوموړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوشې شول او د راتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي.
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم طبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کریک ډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل. هغه له ځان سره ویوړل، هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلود هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ، دلته غیر قانوني اوسېږئ، نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ.
د وایي محصلینو له تیرو اته میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړي، خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بنده ده. د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي. نوموړي د غراز وویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی چارواکو محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محصلین افغان
دی وای پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. لاله وړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نشو وتلی، اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یو حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې په زده کړو بوخت افغان محصلې هم د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حادثه کې روخ تا دوه شاګردا از
دې په هم ډېر اندېښمن کړیو. په ځنګړي ډول د نجونو تر منځ ویره ډېره زیاته شوې، ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسیدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورټ لړۍ تیزه کړې. په وروستۍ کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورټ مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورټ په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیکسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو مخه کله ساده رادیو ناوړه اوسم رازو د دې سات د پښتو خبری خبرونې روستي راپورته د مسلو طبي بوټو کارونه د افغانستان په یوش مرسمو کې د خلکو د ورځني ژوند مهمه برخه ده. یوش میر افغانان وایي د مختلفو ناروغیو د مخنیوي اغیز او د کمول لپاره ورڅخه استفاده کوي. ځینی روغتیا پالان بیا وایي چې د دې بوټو ناسمه کارونه کولای شي روغتیا ته زیان ورسوي. نور تفصیل فیروزه اسیسینا په دې راپور کې اورو.
د مسالو او طبیعي بوټو عطر نه یوازې د افغانستان په ځینو بازارونو کې احساسي کی، بلکې د پخلی پر مهال یو شمیر کورونه هم خوشبویه کړي وي. دا دودیز مواد نه یوازې دا چې د خوړو خوند برابروي، په دودیز طبابت کې هم ډیر کارول کیږي او ډیری خلک د ځینو روغتیایي ستونزو د درملنې او تسکین لپاره هم ورڅخه ګټه اخلي. د بامیان ولایت وی اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نو می راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر داشتن غذاهای متوارد و خوشمزه معروف است که مردم به خاطر خوشمزه ساختن غذاهایشان از
دا چی د افغانستان خواړه په نړۍ کې په خوندورو خوړو مشهور دي، ځکه خلک یې په پخلی کې له بیلابیلو طبیعي مسالو او بوټو کار اخلي. بل اکثره خلک په پخلی کې پر دې مسالو سربیره د ځینو ناروغۍ لپاره هم کاروي. په بامیان کې دا بوټي او مسالې ډېرې وي، خو اوس د دې لپاره چې وچکالی ده نو په غرونو کې د تیر په شان ډېر دا بوټي نشته. خو بیا هم بامیان له همدې بوټو لرونکو ولایتونو څخه دی.
خو د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو وایي دا چې ځینې خلک خپلو سیمو کې نږدې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا د درملو وسه نه لري، د بیلابیلو ناروغیو لپاره له همدې بوټو کار اخلي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي وی ویل
دلته زیاتره خلک یوناني ډاکټران ته د درملنې لپاره اکه د معدې علاج وي، اکه د پیالادې مشکل وي، اکه د نورو بواسیرو نورو امراض او تکلیفونه ولري، هغه ناروغان حکیمانو ته ورځي. دلته بس پیرکی چې د هغه د ګیډې درد لپاره استعمالوي، برتنګ او ګوټی چې دا غل ماشومان ورسره د غوزه چې دا جوش کوي د دې او په به ماشوم ته ورکوي چې وایي مین دې تاسو وایي چې د ماشومان سینه پخ کیږي، د ګیډې شاوی دردونه ته انارکوس کاروي. یو رقم په دې دښتو کې اغزه کې په نوم بوټی چې بتر وباسي هغه ډېر ترخی وي، خلک وایي چې ملاریا په بیا ناراضي او دې ته ورته ګنډېری بوټی دی هغه نه په وباسي. هغه ډېرې کورنۍ خپله دغه چوي یا سیکانو سره چې دوکانونه دي دوی سره پیدا کیږي.
مسالې او طبیعي بوټي بیا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ګرم بازار هم لري. د کابل د پل باغ عمومي سیمه کې د پخلی لپاره د مختلفو مسالو او طبیعي بوټو پلورونکي برکت الله وایي چې د پلار په ګډون د کورنۍ مشرانو له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کاروبار کړی دی. دای وایي
هر څه مسالې لرو. شل کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. دا شل کاله پر همدې کراچی کار کوم او د پلار دکان مې بیا منډوي کې دی. مونږ پکې ډېر سابقه کار یو، آن له پلار او نیکونو دا کاروبار را پاتې دی.
د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د یوناني طبیب او د طبیعي بوټو پلورونکی سید نبی راشد هم وایي چې دا نه یوازې له تیرو درې کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، بلکې په خبره یې له همدې طبیعي بوټو سره د یوناني درملو جوړولو په برخه کې په پاکستان کې زده کړې هم کړي او اوس هر ورځ لسګونه کسان د مختلفو روغتیایي ستونزو لپاره د دې بوټو اخیستو ته ورسي.
دا بوټي استعمالو ډیر خلکه مونږ داسې کار کوو چې څومره چې زمونږ پکارېږي نسخه ګورو. لکه بیګا مو د معدې لپاره یو دغه جوړه کړه، کپړ جوړه کړه د هضمې سیستم لپاره، او همدارنګه ورسره د معدې ګیس لپاره، قبضیت لپاره، او همدارنګه ورسره د بشتهای لپاره. همدارنګه یو بله نسخه زه جوړوم باډي سپلیمنٹ په نوم باندې کنه، دا بدني کمزورتیا خاص کر زیات عمر والا خلک چې هغوی کلسیم کمی لري. مراجعین بس د ورځو خبرې نو دورس پورې الا پنځلس الا شلو پورې مراجعین راځي. الحمدلله خوشاله یقین وکړه ډېر لرز نه اوس نو لرز مکنه خلک راځي.
دا په داسې حال کې دا چې ځینې روغتیا پالان بیا وایي چې د طبیعي بوټو ناسمه کارونه کولای سي د روغتیایي ستونزو لامل سي. د دې ډلې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر عطاولاسیام ازادي راډیو ته وویل
دا یوه نتیبه برخه ده
او د دې استعمال په ډیر نارغي کیږي او د وخت مفید تمامېږي، خو لیکن په افغانستان کې دغه یوناني بوټي استعمال ځینې داسې کسان کوي چې هغه مسلکیان نه وي، دا مواد رخلي سره ګډي څوره کمه ورکوي کسان ته په دې نامه چې تاسو مرضي په دې جوړېږي، خو هم هغه ډېر مریضان داسې موږ لرو چې د دغه یوناني بوټو د استعمال څخه دوی ته ناروغۍ پیدا شوي دي، لکه خصوصا د معدې ناروغۍ ده، پښتورګو ناروغۍ، ځینې نور ناروغۍ باندې دوی اخته کړي وي. داسې یو پوکس
دا چې افغانستان غرنۍ هیواد دی، مختلف طبیعي بوټي لري چې ځینې په لوړو بیو نړیوال بازارونو ته هم صادرېږي. طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې تیرو دوو کلونو کې 2040 تر 2050 کې په ټولیز ډول د نړۍ مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه آسیایي او اروپایي هیوادونو ته د 80 میلیون ډالرو په ارزښت 38,000 ټنه سفران چې له مهمو او با ارزښتو بوټو ګڼل کیږي او پاتې 15,200 ټنه نور مختلف طبیعي بوټي صادر شوي چې 33 میلیون ډالر عاید ترلاسه سوی دی. د دې بوټو کاروباریان او پوهان وایي که د دغو طبیعي شتمنیو ساتنه، معیاري تولید او اغیزناکه بازار موندنه په سمه توګه مدیریت سي، نو نه یوازې به د کلیوالو اقتصاد پیاوړی سي، بلکې افغانستان به وکولای سي خپل دغه ډول دودیز محصولات.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مقبول کي کډرمن او کلی سکون کو زبرشتان او فاریو زره به هم تاسو ټول ته شرع واس په ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن 15 سم لوستم. اله د چې تاسو ټول کډرمن او کلی سکون کي برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بون پتن خو ځکه سکون کو مرکه له دې نه چیز د تاسو د نن وزینه ولوست پیل کوم. د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یو ځای کوم چې مرکه له دې نه تاسو د نن وزینه ولوست پیل سي تاسو ټول کډرمن سکون کي وای له خپل زنون سره د یو ولسم په جغرافیه مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړي. قلمونه ولري زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو 15 لوست درسي موضوع چې دی یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي، نو هیله ده چې تاسو ټول قلمونه زده کوونکي نن ورځ د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو قدرمن زده کوونکو، وس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته ویل کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې قدرمن زده کوونکو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل، خو یو ځل بیا هم موږ او تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ څه څخه اخیستل وینه او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. موږ ویل څو چې د ډبرو سکرو منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري، چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینې پاتې شینې دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتې شینې په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ به یلې سو درنو ځکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منځ ځکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړه. چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپېژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه د رونو ځکونکو لومړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یا هم
انتریست سکاره په نامو سره یدیږي چې دغه ډول سکاره چې دي درنو زکونکو خپل ځان ته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنګ لري چې په سلو کې اوه اتیا څخه تر څلور نوي پرې کاربن پکښې کې موجود دي. ډېره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازه یې په کمه اندازه سره ده، یعنې کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دي په کمه اندازه سره دي. نو له همدې امله څخه د برېښنا په تولید کې د ماشینونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دویم چې دي په خپله دویم ډول یې د کیر د ډبرو سکاره دي، چې د کیر ډبرو سکاره په خپله هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي، کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره ډېر ښه ډول سکارونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنې لوګی نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دي هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي، چې دې ته که چېرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دغه سکارو سره مخامخ سوځ چې هغه لوګی نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسېږي چې دا د قیر ډول سکارو له جملو څخه دي، چې قیر یعنې ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په پرمختللو هېوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډېرو سکرو په سلو کې پنځوسو برخو څخه زیات دي، چې په صنعت کې ډېر لګول کېږي او د کاربن اندازه یې پکې په سلو کې اته څلوېښت ده، یعنې د دې اندازه هم د کاربن اندازه یې په کمه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو دریم چې دي په خپله د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، چې دغه سکاره په خپله د نورو په پرتله سره سپک، یعنې د دې حجم چې دي کم دي. او دغه ډول سکاره چې دي د بوټو او لرګیو د پاتې شینو څخه دي، چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دي اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره ده. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کېږي ډېر ښه او ژور سوځي، او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې پنځلس هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کېږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي، چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو اخرنی ډول سکاره چې دي هغه په خپله د تورب د سکرو په نامه سره یادېږي، چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دغو ډبرو سکاره چې دي دغه ډول سکاره قهوه‌یي یا هم خامو سکرو ته ډېر ورته دي، یا هم د دې دغه چې دي شکل چې دي ورته والی چې دي خامو سکرو ته ورته دي، یعنې رنګ چې دي خام دي او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري، ځکه چې دي یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دا سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډوله سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې د کیر د ډبرو سکاره دي، درېمې د مچار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تور د ډبرو سکاره دي، چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنې په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخوا راهیسې څخه ایسته شوي دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پای ته رسیدونو نښې چې دي له روی څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده، چې روسیه په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د گرونزیتیسک یا هم د گویزباس څخه ترلاسه کېږي، او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي، او د دې تر څنګ په المان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دي په خپل د سکایټلین دي، منډلینز دي، او همدارنګه جنوبي ولیس دي. د دې تر څنګ دغه د وخت په تېرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې تر څنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې، هغه په خپله د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده، او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جمهور څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي. په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیځ ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وحیو ده، اندونیا ده، او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درېیم مرکز چې دی هغه د آسیا مرکز دی، چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي، کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوي دي. خو هغه قانونه چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پېژندل شوي دي، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونه پکې کې موجود دي. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونه پکې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لوی سیمه ده چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول کانونه پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکرو لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي. او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه لولو، چې څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د رایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو. خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر داعش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکاره یو شمیر اروپایي هیوادونه ته لیږدوي. اروپا بیا خپل زیاته اندازه ډبرو سکاره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکاره په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسني وخت کې درنه زکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکارو ډولونه وپېژندل او هم شنان د ډبرو تذکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکاره څه شي دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکاره د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر منو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګلې سکون کو زو برشنا غفار یو زل به هم تاسو ټول تشرح خلاص پم عادت ول سم ټول کی جغرافیا مسمون بنز ل سم لوستا. هیله د تاسو ټول قدر من اوګلې سکون کی برات رو غو جوړه صحت مند او سری او د صحت چم په تنوی. نو قدر من سکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوست فایل کما تاسو ټول قدر من سکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مسمون کتاب شو قلمونه ولري تر سو کولای سي د تل په سیر د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپله، بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم شنه نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدر من زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ ستاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بافتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هغه به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدر منو خوښ زده کوونکو، د لسته پای په شیبو کې لمړی موږ تاسو د باختي کلیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند، د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریښه یې هم انشای په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مروجه ده یا هم په د دې د توګه سره ریواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زکون کو د مسیحات لمړی پیړۍ په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیلې او په جنوب کې اریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زکونکو، دغه سلاوی ژبه چې د په څو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپله هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلوندیان، سربیان او همدارنګه بوسایان
کروتایان بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو د بل سره ورته والی لري. او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمېرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو له بل سره ورته دي او له دغو څخه یې له څانګو څخه اخیستل شوې ده. نو که درمونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په هکله معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي، چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر کسان په همدغو ژبو باندې خبرې کوي. او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي. او له هغه څخه یوه نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بېلابېلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي، چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې په خپله د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي، د اردو ژبې په نوم سره ونموله. او دغه اردو ژبه چې ده قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوې دي د پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوې دي، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو پر اترو سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي، چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده. او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي، چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی سو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې په دې ژبه کې پخپل پخوانی پارسي، ترکی او هندي ژبې باندې ګډې دي، چې د دغو له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنځ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوسي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. که درمونه زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو خپل شاوخوا او چاپېریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات واوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات واوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات واوسېږي، یا هم ټکنالوژي واوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټوله پرمختګونه د هېوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په اړه کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیرې فاصلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچېرې د سوداګرۍ په باره کې وي، کچېرې د صنعت په باره کې وي، کچېرې د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچېرې په د هېوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د انجیر او پروتو سیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوي عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولی سو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپوږمکیو سیسټمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپوږمکیو سیسټمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو، او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو که چیرې د بادرتي مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولی شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بیه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابروي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کولی سو، بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټي وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل سو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه قدر منو زده کوونکو، هغه وسایل موږ تاسو نن ورځ په لوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي، او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو قدر منو زده کوونکو، د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري، کچیر موږ تاسو غواړو د هیواد د جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد د جغرافي ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د سمکې د کائناتو د سپوږمۍ، د سیارو، مریض نظام، شمسی نظام، یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو، موږ تاسو عمومي توګه سره کولای سو چې د نوي پړاوونو څخه، یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو و ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وو، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل، چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو باید د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلي ډول سره باید د یوې سیم څخه بل سیم ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک بیا د یوې سیم څخه بل سیم ته په پلي توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلي توګه سره به سره تر سو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیم لرونکي ټلیفونونه، مونولوګ، او همدارنګه بي سیمه ټلیفون، راډیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسي وسایل مېسته راغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ افسر څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي، د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل راډیو د چې منځني لنډ او اوږدې د اف ام سپې لري، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپوږمکۍ دی، چې موږ تاسو کولی شو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمن زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپېژندل، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس همدلوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه، د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست. دویم، د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړي. درېیم، هندي او اردو ژبې تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
جنگل وچ منلے دل غم